د ازادۍ رادیو مخامنې خبرې مجلې ته ښه راغلاست. د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وړاندیز کړی چې د انتخاباتو د نتایجو پر اساس د ملي مشارکت حکومت جوړ شي، خو جمهوري ریاست دا طرحه رد کړې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو افغانانو په اړه د دې هیواد له حکومت څخه معلومات غوښتي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند خبرونه اوروي.
افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي د داعش د ډلې له لاسه د هغه سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې یې پرې ولکټینګ کړې وه، د دې وسله والې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې ده. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي جمپلابیانو نن په فاریاب او تخار ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلې بولي مظاهرې وکړې، او د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون دیارلس پاکستانی وګړي د اردن په یو کرنیز فارم کې د اور لګیدو په ترڅ کې وشل شوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د داعش ډلې له لاسه د هغه سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې یې پرې ولکه درلوده، د دې وسله والې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسله والو ډله که پر سیمو واک هم ونه لري، لا هم افغانستان ته یو ګواښ دی، او هغه وسله والو ته چې په حرکت کې دي او یا په خارجي سیمو کې پټو ځالې دي هغوی ته پاملرنه پکار ده. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې کړي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرله پسې سلګونه داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غني رسمن دغلته د داعش ډلې ماتې اعلان کړه. د تازه رپورټونو له مخې د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د داعش ډلې نه څلوېښت نور وسلوال د یکشنبې په ورځ پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره یو ځای افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. دا یو بل خبر له مخې افغانستان کې د نړیوال عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته یې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی. د ښاغلي دوستم د مطبوعاتي دفتر چارواکو دا لیدنه تایید کړې ده، خو تر اوسه پورې نه ده څرګنده چې سکاټ میلر او جنرال دوستم په خپلو کې په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. دا ټیم ملاتړو د جوشان په شمول په ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراض په توګه تړلی دي. په دې لړ کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب او تخار ولایتونو کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي مظاهرې وکړې. دوی چې د درغلیو پر ضد شعارونه ورکول، د نن ورځې له پایل څخه تر غرمې پورې د فاریاب د مرکز میمنی او د تخار د مرکز تعلقانو پر سړکونو مظاهرې وکړې. ویل کېږي چې په دې ښارونو کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په میمنی کې د خلکو د یوې شورا مرستیال او د ثبات او همپالنې د ټیم یو سیمه ییز مشر صالح محمد د دې مظاهرو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
ما از ملل متحد، ما از کمیسیون انتخابات، خواهش ما همی است که باید از رای پاک از رای ناپاک جدا شود. سی لک رگ که پیلن در صندوق ها وارد شده، در او را از کمیسیون می خواهیم که باید او رای از صندوق ها پاک کنند.
ملګرو ملتونو د انتخاباتو له معترضو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو ټول اعتراضونه دي د کمیسیونونو له لارې مخکې بوزي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا او همدارنګه د یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو لخوا د درغلیو تورونه بیا بیا رد کړي. د ثبات او همپالنې ټیم له نږدې دوو اونیو راهیسې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي، او په دې توګه یې د دې کمیسیون لخوا د لومړنیو یا ابتدایي نتایجو د اعلان مخه نیولې. د سرپل د سیاد د ولسوال پر کور د طالبانو راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور د یو ساتونکو سره وشل شوی. د سرپل د پولیسو وایان نوراغا فایزین انصار ازادۍ لري ته ول چې طالبانو تیر شپه دا سیاد د ولسوال حیات الله حیات پر کور راکټي برید کړي چې پکې د نومولي زلمکه زوی احسان الله وروري محمد یوسف او یو ساتونکو وژل شوی. د خغلی فیضی په وینا په دې برید کې د ولسوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوی هم دي. تر اوسه وسوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د اتو مشمانو او څلور خصو په ګډون دیار لس پاکستانی وګړي د اردن په یو کرنیس فارم کې د اور لګیدنو نه په ترس کې وشل شوی. د اردن د ملکی دفاعي ادارې لخوا ویل شوی اور نن سهار په هغه اوسپونیزو کورونو کې ولګي چې پکې دوه هغه پاکستانی کورنۍ اوسیږي چې د کرنې په یو فارم کې مزدوري کوله. پیښه د پلازمینې عمان په لویدیس کې په یو کلیوالي سیمه کې رامنځته شوې. د ادارې ویلي درې کسان په دې اور لګیدنو کې ټپیان شوي چې روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به په دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استیصا په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا د استازو جرګه کې د مهال ډیموکراټان واک لري. د سپینې ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته پاستول شوي لیک کې د سپینې ماڼۍ یو سلاکار په دې اړه ټاکل شوی هات د قانوني پروسې په نه بشپړولو او د عدالت په برخه کې په ستونزو تورن کړي.
ل آزادۍ رادیو مخمنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. کوابه ورچې د ولسمشری د کاندیدانو شورا د تلې د شپږمې د انتخاباتو پر بنسټ د ملي مشارکت د حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. ارګ سمدستی دا طرح رد کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په شبرغان کې د ولسمشر له لومړي مرستیال سره کتلي. په کونړ کې د 15 ماشومانو په ګډون 15 کسان چې په داعش ډله کې د غړیتوب شک پرې کېږي نیول شوي دي.
بعضې ساحې کې چې مثال آصف پذیر ساحې دي او پیکو چې دغه د داعشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولي او انشاءالله هماغه ځای کې هم د بینې وړو.
په افغانستان کې د روانو ناخوالو پر ضد په مبارزه کې د ښځو ټولنیزې ونډې ته هم په یو تحلیلي راپور کې کتنه کوو.
په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته د هغوی د حضور نه ډېره کچه په سمبولیک توګه استفاده کېږي.
د خبرونې ته تر پای غوښی نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو شورا په یو نوې طرحه کې د ملي مشارکت د حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی. دا شورا وایي د دې طرحې د وړاندې کولو څخه هدف د هغه بحران مخنیوی دی چې اوس مهال افغانستان ګواښي. له کابله امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د تلیا میزان میاشتې په شپږمه نیټه د شویو ولسمشریزو ټاکنو د جنجالونو دوام او د پایلو د اعلان ورک برخلیک ورو ورو بل رنګ خپلوي. تازه د ولسمشری د ټاکنو د نوماندانو شورا د روان بحران نه د وتلو او د دې بحران د لا پراختیا د مخنیوي په هدف د ملي مشارکت حکومت د جوړېدو طرحه وړاندې کړې ده. د دې شورا غړی ولسمشری ته نوماند احمد ولی مسعود وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د دې طرحې د وړاندې کولو موخه په حکومت کې د ټولو هغو اړخونو شاملول دي چې د ولسمشری ټاکنو دی. وایي که پایلې او اړخیز اعلان شوه معیارونه په پام کې ونیول شي درغلۍ ته د زمینې برابرولو په معنا به وي. د ولسمشری نومندانو شورا د سیاسي اطلاف په شکل د ملي مشارکت حکومت طرحه چې د ټاکنو د محوریت پر بنسټ ټول ګډونه عادلانه او متوازنه ده وړاندیز کوي. ټول ټولنیز واقعیتونه او اړخونه باید په پام کې ونیول شي. د دې حکومت د جوړېدو منطق دا دی چې حکومت باید د اکثریت ډیموکراسۍ پر ځای د تفاهم پر بنسټ جوړ شي. د دې طرحې په یوه برخه کې وړاندیز شوی چې د ولایتي شورا ولسوالیو خاروالیو او راتلونکو ولسمشری ټاکنو کې دوه لپاره داډمن شرایط برابر شي. دا شورا د ټاکنو خپلواک کمیسون په یو اړخیزو پریکړو هم تورنوي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا د دوشنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل څومره ژر چې کیږي د ولسمشری انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د د دې ګوند غړی سید اکرام الدین معصومی
دا وضعیت نږدې دی چې افغانستان د بې ثباتۍ پر لور یوسي او نږدې دی چې یو بل بحران د افغانستان د خلکو لمن ونیسي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی به د قانون پر بنسټ پریکړه کوي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د قانون په هیڅ سیوه برخه کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه څه نه دی ویل شوی.
قانون
د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون په دې اړه وضاحت لري چې راتلونکی ولسمشر د خلکو پر یو د 50 جمع یو په پوره کولو سره د کمیسیون لوري اعلانېږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هغه ټکی چې د خلکو او ترخوای د ولسمشرۍ ټاکنو درمواندانو اندېښنې هم راپورته کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان جمهوری ریاست د کاندیدانو د شورا دا وړاندیز په کلکه رد کړی او هغه یې له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدان باید د خلکو پریکړو ته درناوی وکړي. ښاغلی صدیقی لیکلی د افغانستان خلک د رایو صندوقونو ته ولاړل او د اساسي قانون په چوکاټ کې د جمهوری نظام د تداوم لپاره خپله اراده تمثیل کړه، خو دی وایي چې افغانان پشا نه ګرځي. د افغانستان خلک د ښاغلي صدیقي په وینا د هوایی او پوچو طرحو وړ نه دي. په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن په شبرغان ښار کې په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی دوستم ویلي دي چې له جنرال میلر سره د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو او همداراز د سولې پر بهیر خبرې کړې دي، خو جنرال میلر ویلي چې له دوستم سره د هیواد د شمال پر امنیت خبرې کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای د شیبه د سکایپ په لیکه په مستقیمه اړیکه سره دی. بلې حبیب زای صاحب، جزئیات څه دي د دوی د کتنې؟
سلامونه تکل صاحب، تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم په سریزه کې ورته یادونه درلوده، په جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو دیرس ځواکونو مهم مشر هم دی، د نن د ملي دفاع له وزیر اسدالله خالد او په شمال کې د 209 شاین قلوتو له مشر محمد ولی احمدی سره یو ځای د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال جنرال دوستم سره په جوزجان ولایت کې ولیدل. دوی په دغه ولایت کې چې سره وکتل پر امنیتي وضعیت د شمال او همدارنګه په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوعاتو او پر ټاکنو خبرې ترسره کړې دي. سکاټ میلر له دغه کتنې وروسته رسنیو ته وویل چې اساسي موخه یې د شمال زون د امنیتي وضعیت ارزونه وه او ناتو پس له دې هڅې ګړندۍ کوي تر څو د شمال هغه ولایتونه چې پکې امنیتي ګواښ په لوړه درجه دی هلته په پوځي اقدامات ډېر کړي. د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم هم په رسنیو ته لنډې خبرې وکړې او تاکید دا و چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوی جنجال باید ژر تر ژره حل شي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې هم مهاله په تخار او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو د رایو د بیا شمیرنې په سر د جنبش حزب پلویانو د ثبات او پالنې په ټاکنیز تیم په ملاتړ دلته په لاریونونه ترسره کړ. د دې سره سره جنرال دوستم یو بلې مسلې ته هم اشاره درلوده، هغه د سولې موضوع چې باید وویل چې اقدامات باید ډېر دقیق او منصفانه واوسي په دې برخه کې.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای و چې د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې له جنرال دوستم سره، جنرال عبدالرشید دوستم سره چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، په افغانستان کې د دیره نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کتنې او د دوی د خبرو اترو او بحثونو جزئیات وړاندې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې په غړیتوب درې تنه مشکوک نارینه و میرمنې او پنځلس ماشومان نیولې دي. دوی وایي چې دا کسان د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته روان و چې په لاره کې ونیول شول. په دې ډله کې څلور میرمنې د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي دي. روحلا انوري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پنځه ویشت تنه چې زیات پکې ښځې او ماشومان دي په یو فلینګ کوچ موټر کې سپاره وو او غوښتل یې چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پرتو د داعش وسلوالو ته ځانونه ورسوي چې نورګل کې ونیول شول.
یو پلنګ کوچ چې تقریبا و زنانه وو منځ کې وو په شمول د ډریور درې نارینه وو او پنځلس ماشومان. درې نفره د زنانه چې فاریاب ولایت نه ده او څلور نفره زنانه د ادباد پاکستانی ده چې داغي ځن راغلي دی غوښتل چې درې مزار د طریق نه لاړ شي داعشانو.
هغه وای داعش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماتې خوړلې. په سلګونو کسانې د ماشومانو او ښځو په ګډون حکومت ته تسلیم شوي او یو شمیر نورو یې کونړ ته مخه کړي، خو دلته به هم یا نیول کیږي او یا به هم له منځه وړل کیږي.
مونږ هم خپل چک پینټونه اچولي کې د عادي سړک په لار راځي یا مثال بعضې په اوسو په طریق راځي. نور مونږ هم خپله آمادګي ورته لرو او نیسو او که د بعضې ساحې کې چې مثال آسی پذیر ساحې دي او پیکو چې دغلته داعشیان دي مونږ خپله پروګرام د عملیاتونه ورته نیولي او انشاءالله هماغه ځای کې هم د بینې وړو.
یو میرمن چې یو زوی هم ورسره دی او ځان د پیښور د سکیم چوک اصلي اوسیدونکي معرفي کوي وایي څلور کاله کېږي چې له خپلې سیمې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې ته راغلي او اوس یې غوښتل چې مزار درې ته لاړه شي.
مونږ پیښې نه راغلي یو او جلال آباد ته مې دا ماشین راوسته وو. کونړ پلو مونږ تلې نه یو دنه مخکې خو لکه په ګاډي کې کېناستو په معلومات باندې وتلو.
بس مو خپل وطن ته روس خاط
د کونړ نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې سړي ښځې او ماشومان د حکومت لخوا نیول کیږي چې د کونړ په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د روان لمریز کال له پیل څخه د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځله جګړې شوي او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې دي چې اوس هم په یو شمېر ځایونو کې حالات ترنګلې دي.
د روحلا انوري راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونه په دوام کې به د بهرنیو چارو وزارت د یو شمیر کارکونکو له شکایتونو خبر شي چې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې له دندو لرې کړي دي. خو دوی وایي چې د قانون پر خلاف باید له دندو لرې شوي دي او باید دوی پر خپلو دندو پاتې وای. ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان په ټولنه کې ګڼې داسې ښځې شته چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره زیاتې سختۍ زغمي. ډیری دا میرمنې په مرګ وخل شوي، کار ځایونه یې تخریب شوي دي او ځورول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د څو همدې ډول میرمنو د کار او ژوند په اړه راپور برابر کړی او له هغوی سره یې په دې ترڅ کې خبرې هم کړې دي. صفی الله ستانکزای د دې راپور جزئیات اوروي.
په کندوز کې د ګڼو ځوانو خبریالانو روزونکې صدیقه شیرزی وایي له سختیو سره سره د کار مخته وړلو ته هوډمنه ده. صدیقه د روشنی په نوم د ښځو د یوې ځانګړې راډیو بنسټګره ده. هغه هم په داسې یو ښار کې چې دوه وار تر اوسه موقتا د طالبانو لاسته لوېدلی وو او شاوخوا سیمې هره ورځ د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. د روشنی راډیو بنسټګرې صدیقه شیرزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له سختیو سره سره خپل کار ته متعهده ده.
اسلام نه نظره مونږ مستقیما هدف مخامخ شلو ریډیو ټول تجهیزات سره جوړ کړو. یعنی په هر قدم
رویټرز خبری آژانس د بشری حقوقو د فعالانو په حواله لیکلی سره له دې چې ښځې ورستر بلې پرمختګ کوي خو لا هم د زیات تاوتریخوالي قربانۍ دي. د بشری حقوقو افغان فعال شیلا قیومی ویلی خزی د افغان ټولنې نیمایي نفوس تشکیلوي، خو لزدکړو محروم دي، په زور ودیږي، کار ته نه پریښودل کیږي، او د دې خبره په ځینو ولایتونو کې آن د یو انسان په سترګه نه ورته کتل کیږي. د ایشیا فاونډیشن د یوې پروسګنې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په مرسته جوړه کړې، او 50% افغان خزی زده کړې نه لري، چې دا په ګڼو برخو له هغې ډلې سیاست، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې د دوی د فعال رول د نشټوالي لوی لامل ده. له 1990 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په شاوخوا شپږ کلنه دوره کې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګیدلي وو. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل همدغه محدودیتونه د دې لامل شول چې له 2001 کال را وروسته د ښځو په برخه کې هر څه له صفره شروع شي.
افغانستان ښځې غواړي چې با کیفیت صحت لاسرسي ولري. کلام دا غراز پهونه ته وګوري، اوس هم افغانستان یو هغه مملکت څخه دی چې سواد کچه ډیره ټیټه ده. اقتصادي منابع ته لاسرسی نه لري د افغانستان ښځې. په سیاسي ډګر کې هم سعیده چې د اساسي قانون د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په پارلمان کې حقوقي سهم په نظر نیولې دي، خو په دولت کې دننه هم هغه ښځې چې شته دا غوی د حضور نه ډیره کچه په سمبولیک توګه استفاده کیږي.
د ښځو په وړاندې له ټولو ننګونو سره سره چې یو شمېر آن له خپلو اساسي حقونو هم بې برخې دي، افغان دولت له پیله تر اوسه د ښځو د حقونو د دفاع او په دې برخه کې د شته لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ځان متحده بولي.
آزادی خبری مجله اوري.
افغان حکومت وایي له ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د وروستۍ لاریونونو په محل د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي. یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې لاریونونو په ترڅ کې 9 تنه افغانان وژل شوي دي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د افغانانو د وژل کېدو په موضوع خبرګون خوتله. بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران یې د دې خبرې روښانه کول غوښتي چې په وژل شویو لاریون کوونکو کې افغانان هم شته کنه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په تهران کې د افغانستان سفارت او نور ډیپلوماټیک دستګاوي په ایران کې د افغانانو ژوند لنګدې ساتي.
د افغانستان سفارت په تهران کې د ایران د دولت سره په تماس کې ده او لغوی نه د افغان وګړو پاک لا چې په تهران کې ژوند کوي معلومات غوښتي ده چې کچېره افغانان البته پند کې لدی سره د مظاهرات پوجیګان کې یا تپیان سوی یا وی ایزون لا څور کړی چې معلومات ورکړي. ایران دولت وعده کړی چې همکاري کوي، ویلي دي چې دوی منتظر دي تر څو د ټولو نیپنجانو هویتونه تثبیت کړي د وژل شویو افرادو او د تپیانو.
بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د وژل شویو تپیانو او نیول شویو افغانانو په اړه خبرې شوې ارقام نه تاییدوي او نه هم ردوي. پرون یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې په ایران کې د ورستیو لاریونونو له امله 9 افغانان وژل شوي او یو سل یو شنور د ایران امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په راپورونو کې د یوې سرچینې په حواله راغلي په دې اړه معلومات نه لري چې ولې افغانان په نخښه شوي، ځکه دوی په لاریونونو کې ګډون نه دی کړی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې موضوع په اړه اندېښنه ښيي. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت غوښتنه کړې چې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په هر ځای کې د بشري حقوقو د نقض مسله کې به خصوصا هغه ساحات چې هلته د بشري حقوقو د ازادیو مسله دي په ځای خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د افغانستان د حکومت له غوښتنه هم دا کوي چې په دې تړاو د ډیپلوماټیکو لارو سره دا موضوع وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی ته په دې اړه تر اوسه په تهران کې د افغانستان افغانستان سفارت رسمن څنګه دی ویلی. د دې وزارت وان رضا باهر ازادي رادیو ته وویل په دې اړه د رسمي معلوماتو لته ترلاسه کول ورسته خپل رسمي دریز روښانه کړی. هڅه مو کړ چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلو، خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د لاریونونو پر مهال د وژل شوی او کسانو شمیر 114 سنه خودل. په ایران کې د افغان کډوالو د بد ژوند او لدوی سره د بد چلند په اړه لدی وړاندې هم راپورونه خبرو شوې دي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې لډل یې 950,000 د استوګنې اقامت کارت لري، 750,000 د لنډ مهال اقامت یا پاسپورت درلودونکي دي، 150,000 د اوږده اقامت کارت اخیسته او نږدې 1 میلیون نور بیا په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې میشتي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت کې له دندو لرې شوي ځینې کارکونکي د وزارت په سلیقې چلند تورنوي. یو شمیر د کارکونکو ازادي راډیو ته ویل چې د نوې مشرتابه لراتګ وروسته په هیواد کې دننه او بهر څه باندې 15 کارکونکي له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا د پدې وزارت کې د اصلاحاتو د هڅې په ترڅ کې تر سره شوی کار دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لدندونه یو شمیر لری شوی کارکونکو ادعا کوي چې د سیاسي او سلیقوي چلند قرباني شوی دی. د دغه وزارت د فرهنګي برخې پوخانی سلاکار فخرالدین قاریزاده ازادي راډیو ته وویل په دغه وزارت کې نوي ګمارل شوي کسان د اړیکو او پیژندګلوۍ له مخې ګمارل شوي دي. خاغلی قاریزاده چې دوه کالې د دغه وزارت د فرهنګي برخې د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې وایي:
سهار چې دفتر ته راغلم د لرې کېدو مکتوب مې ولید چې د دغه وزارت د سرپرست ادریس زمان په لاسلیک صادر شوی او له دندې لرې شوی یم. که څه هم په مکتوب کې له دندې نه زما د لرې کېدو دلیل ځانګړی شوی نه و، خو د دغه وزارت د نوي مشرتابه سلیقوي او له غرضه ډک سیاست د خپل ځان د لرې کېدو اصلي عامل ګڼم.
د ده په خبره د بهرنیو چارو په وزارت کې د نوي مشرتابه له راتګ نه تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د دغه وزارت له 15 نه ډیر کارکونکي له دندو لرې کړای شوي دي. قاری زاده وای د ده په ګډون د دغه وزارت د رسنیو سلاکار د وزارت د دفتر د ریاست مرستیال او په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارت دوهم سکرتر فردین برمکی په ټولنیزو رسنیو کې د دوی د سیاسي دریز له امله له دندو لرې شوي دي. حامد عبدالله حق دوست چې په دغه وزارت کې د حقوقي چارو د سلاکار په توګه کار کاوه لدند نه د ځان د لرې کېدو دلیل داسې بیانوي:
دلیل برکناری ما جز دلیل سیاسی چیز دیگه بودن
لدند نه زموږ د لرې کېدو دلیل پرته له سیاسي دلیل نور څه نشي کېدای. مونږ حاضر یو چې دغه وزارت له دریو مرستیالانو او ځینو نورو کارکونکو سره چې د حقوقو پر الفبانو پوهیږي امتحان ورکړو او ثابت کړو چې مونږ کار کولای شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه وزارت د سرپرست لخوا د چک په جمهوریت کې د افغانستان د سفارت د دوهم سکرتر فردین برمکی له دندې نه د لرې کېدو خبر په داسې حال کې خپور شو چې د کاري دورې پای ته لا یو نیم کال پاتې دی. په ورته وخت کې د دغه وزارت ویان ګران هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کارکوونکو د لرې کېدو د علت په اړه وویل:
وید از دیپلماتای ما که بزرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان
است. هغه دیپلماتان چې د افغانستان د دولت پر ضد علنی څرګندونې کولې چې د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسي خلاف دی، د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې کوم شکایتونه چې په کوربه هیوادونو د مراجعینو میشت افغانان لخوا موجود و تر لاسه مکړل او تصمیم ونیول شو. دا تصامیم د اصول او اسنادو پر بنسټ نیول شوی دی.
مخکې له دې د اداري فساد پر وړاندې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې په خپل یو راپور کې په دغه وزارت کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه او وړاندیز یې کړی و: کوم کارکوونکي چې د استخدام د کړنلارې خلاف استخدام شوي ودې ارزول شي او د استخدام او کارکوونکو د غوراوي په برخه کې د اصلاحات رامنځته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه کړې چې د چهارشنبه په ورځ به د استازو جرګې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. د خبره سپینې مڼۍ په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته کړې ده. جزئیات صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سپینی مانی ویلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه مدافع وکیلان دا اونۍ د دیموکراتانو له کنټرول برخمنی استازیو جرګې په یوې استیزاهیا غونډه کې برخه نه اخلي. د سپینی مانی حقوقي سلاکار کنسول پاسکال پاتسیپولونی پرون د دسمبر په لومړۍ د استازیو جرګې قضایا کمیټې ته په یو لیک کې د ترامپ استیزا کوونکې ډله په دې پلټنو کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړه. د ترامپ د استیزا په اړه د سپیناویو علني یا عامې جلسې داسې وخت د دسمبر له څلورمې پیلېږي چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې د بندو دروازو تر شا د سپیناویو او مرکو غونډې همدا تیره اونۍ پای ته ورسولې. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار ښاغلي سیپولونی د کانګرس د استازو جرګې په یوې استیزاهیا غونډه کې د ګډون د بلندلیک په ځواب کې لیکلي چې قضایي کمیټې دوی ته د تیاری په خاطر کافي وخت نه دی ورکړی او هم یې د شاهدانو په اړه معلومات نه دي ورسره شریک کړي. سپینې ماڼۍ به دویمې جوړېدونکې غونډې ته ځواب وایي چې د سیپولونی په خبره تر اوسه یې نیټه نه ده مشخصه شوی. د سپتمبر په 23مه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات مشرې نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا د تحقیقاتو امر ورکړ. د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا په اړه څېړنې د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې څرخیږي. دا څېړل کیږي چې ترامپ خو به له خپل قدرت په استفادې د اوکراین په ولسمشر فشار نه وي راوړی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د یو ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. دوی مخکې د اوکراین د انرژۍ له یوې کمپنۍ سره کار کړی و. د امریکا ولسمشر د دغو تحقیقاتو د پیل سره سم هر ډول تورونه رد کړي دي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. خو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبرې مجله پاتې ده چې سلطان